السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم نن سه شنبه ده د کاب هوت ومه د فبروري 15 په پیل خبرونو کوو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د نن سه شنبې لپاره د هیواد په 22 ولایتو کې د واورې باران تندر او سیلونو اټکل کړی د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي په هلمند، روزګان، هرات، زابل، کندهار، فراه، غور، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، سمنګان، لوګر، میدان وردګ، کابل، غزنی او ګڼو نورو ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل دی په خبر پاڼه کې همدارس ویل شوی چې د هیواد په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې د سختو بادونو اټکل شوی چې تیزوالی به په ساعت کې له 500 څخه تر 300 کیلومتر پورې وي د هوا پیژندنې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دغو ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه له 100 تر 500 سانتي متر او د باران اندازه له 15 تر 500 ملي متر پورې اټکل شوی ده د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د دوشنبه پر ورځ ویل سعودي عربستان د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی ته د 500 میلیون ډالر ژمنه بیا تایید کړي دا مرسته به چې په لومړي ځل یې د 2023 کال د اپریل په میاشت کې ژمنه شوې او په پاکستان او افغانستان کې د وحشي پولیو د لمنځه وړلو او د پولیو د باندې د بدلیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورکړل شي وحشی پولیو لا هم په افغانستان او پاکستان کې شته د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په دواړو هیوادو کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې وې د افغانستان په 1400 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد سراسري واکسیناسیون له پرون دوشنبه پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي د طالبانو روغتیا وزارت ویلي چې باندې 6 میلیونه تر 500 کلونو کم عمره ماشومان به واکسین شي جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره 6 میلیون ډالر مرسته کوي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د جاپان له حکومت سره یې موافقه لاسلیک کړي چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي له پروګرامونو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر په خپله ایکس پاڼه لیکلي د موافقې له مخې د جاپان په دې 6 میلیون ډالر مرسته به د وریښمو د تولید د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې د راستنو شو افغان کډوالو ملاتړ وشي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ټینګار کوي چې دغه پروګرامونه خپل هیواد ته د بیرته راستنو شو کسانو د پیاوړتیا لپاره دي او هدف یې دا دی چې دوی ته د دوامدار اقتصادي فرصتونه برابر شي د آزادی اروپا آزادی رادیو په یو څېړنیز راپور کې څرګنده شوی چې د روسیې د پراخ پوځي یرغل په 3 کلنه موده کې روسي ځواکونه د اوکراین شاوخوا 11% خاوره لاندې کړي دا اندازه تقریبا د روسیې د تاتارستان د کورواک جمهوریت له مساحت سره مساوي ده په دې موده کې سلګونه زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي نه د روسیې او نه هم د اوکراین حکومت په دې اړه رسمي ارقام خپاره کړي سربیره پر دې په روسیه کې له 3 کلو راهیسې ډیری هغه وېپاڼې بندې شوي چې رسمي معلومات خپروي خو تحقیقي خبریالانو د عامه سرچینو او ټولنیزو نوی پر بنسټ د هغو کسانو نمونه خبره کړي چې په دې جګړه کې ټپیان شوي دي د هغوی په منځ کې د روسیې پوځ تر 95 زره څخه سرتیري او د اوکراین د پوځ شاوخوا 70 زره سرتیري شامل دي همدارس د آزادی اروپا آزادی راډیو روسي څانګې د روسیې د دفاع وزارت د عمومي طبي ادارې معلوماتو ته لاسرسیدلی چې ښیي د اوکراین پر ضد د روسیې یرغل له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ده او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپینز ټرافي سیالیو په دوام کې مخکې تر دې چې سبا د افغانستان او انګلستان لوبډلې سره مخ شي نن به د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې میدان ته ورشي په بي ګروپ کې شامل د جنوبي افریقا او استرالیا لوبډلو تر اوسه خپلې لومړۍ مسابقې له افغانستان او انګلستان ګټلې دواړو دوه امتیازونه خپل کړي خو افغانستان او انګلستان هیڅ امتیاز نه لري د جنوبي افریقا او استرالیا سیالي د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو پیلېږي پرون د دې سیالیو په لړۍ کې په ای ګروپ کې نیوزیلند په 23 توپونو او 15 وکټونو بنګلاديش ته ماته ورکړه دې بری د نیوزیلند امتیازونه 4 ته ورسول دې لوبډلې په لومړۍ مسابقه کې کوربه پاکستان مات کړی و په دې ترتیب بنګلاديش او پاکستان له بي ګروپ له ای ګروپ سیمی فائنل ته لوتلو کوالیفای پاتې شول ځکه دواړو یې دوه لوبې وبایللې خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویبپاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونو التام لوستلی شئ د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري حقوقو په نړیواله غونډه کې خبرداري ورکړی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې بشري حقوقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخ ده. د بشري حقوقو شورا تمنسم غونډه د اپریل تر څلورمې دوام کوي او د افغانستان په اړه هم یو رپورټ پکې وړاندې کیږي. بل مهم راپور دا دی چې د راپورونو په اساس پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. یو هم د کونړ سیند د اوبو اصلي سرچینه د خیبر پختونخوا په چترال کې ده چې اوس ویل کیږي پاکستان غواړي د دغه سیند مخه واړوي. د اوبو د مدیریت کارپوهانې په اړه څه وایي؟
چترال د کابل سندیز حوزې یو مهمه څنګه ده او کچیره پاکستان د سکی چې د دې اوبو منحرفی اړي خپل بل داخلي سین سره وصلې نو دا د اوبو د نړیوالو کاغورفي دي او که قراردادي دي د هغې خلاف عمل ده.
د پولیو د واکسیناسیون په ارتباط هم تاسو خبرو دا چې خلک اوس شکایت لري چې له کور په کور واکسیناسیون وروسته اوس طالبانو د نوې تګلارې په اساس یوازې په جوماتونو کې واکسین پیل کړی چې ورسره به ممکن ګڼ ماشومان له واکسینه بې برخې شي. په پاکستان کې افغان خبریالانو ویلي پاکستانی محکمو کې عریضه کوي څو دوی په زور له یادې وادونه ونه باسي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وادې په اساس دلته راغلي. امریکا ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړ ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مسل ستونزه ډېرې دي. هغوی ته
د تورخم د بیا پرانیستلو لپاره د طالب او پاکستاني چارواکو پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. دواړو خواوو کې سلګونه کسان ایثار دي. په تیره بیا د لویو موټرو چلوونکي
کلا پلو ولاړي کلا دی پلو ولاړي پی مم ډیرې وکي او بس ورو جانا نه اندر ته اندر روپې خرو او د مالوالان تاوان دی اوس موږ هم تاوان دی. روډۍ نشته او به نشته دا او د صبح نشته د څکلو نشته روډۍ نشته یو شی نشته نو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو دوه جګپوړو چارواکو د بشري حقوقو په نړیواله غونډه کې خبرداري ورکړ چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې بشري حقوقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخ ده. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 85مه غونډه چې د روان کال د اپریل تر څلورمې دوام کوي د افغانستان په اړه هم پکې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کړی. تفصیل اسمت ساروانه ورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 85مه غونډه د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د دې سازمان د سرمنشي او د بشري حقوقو د لوی کمشنر په وینا او پیل شو. فولکل ترک چې د بشري حقوقو لوی کمشنر او د غونډې دوهم ویناوالو په خپلو خبرو کې خبرداري ورکړ چې نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخامخ ده نو ځکه باید د ډیرو خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اقدامات وشي. شغل ترک وویل دیکتاتورانو په خوا د ځواک درلود چې د ډیرو خلکو خلاف د جنایتونو امر وکړي. هوشیار وسی دا حالت بیا هم رامست کېدای شي. نوموړي زیاته کړه د بشري حقوقو نړیوال توافق د مستبدو واکمنانو او شتمنو اولیګارکانو تر فشار لاندې د ماتېدو په حال کې دی. دوی یوې ګډې او پراخې هڅې ته اړتیا لري چې په ټولنو کې د بشري حقونو اساسي ارزښت او د قانون حاکمیت وساتل شي کنه نو له یو خطرناک حالت سره به مخامخ شي. د له همدې کبله د بشري حقونو فعالان وستایل
زغوارم چې د بشري حقونو زړور فعالان او مدافعان د نړۍ په هر ځای کې وستایم.
د ترک خبرې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش د خبرو تایید وکړي. د غونډې د لومړي ویناوال په توګه وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقوقو سابندي شي. د شغله ګوتریش په وینا بشري حقوقونه د بشريت اکسیجن دی خو دا حقوق اوس مهال د مستبدو واکمنانو لخوا تر پښو لاندې شوي ځکه چې دوی له دې ویریږي چې یو ځواکمن ټولنیز حرکت څه کولی شي. نوموړي بیل دي چې د طالبانو یادونه وکړي. همداراز د پلارواک حکومتونو یادونه وکړه چې انجونې له ښوونځیو او ښځې له خپلو اساسي حقونو محرومه وي.
By a patriarchy that keeps girls out of school and women at arm's length from basic rights.
د دې اشاره د طالبانو وقمنه ته وچی لبیا وخت رسیدو وروسته د کار او زده کړو په شمول په افغانستان کې د شزو او جنو پر ژوند محدودیتونه زیات کړی دي. ګوتریش زیاته کړی چې همدارس جنگ خوښون کې کسان د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سپکاوی کوي او د جګړې او تاوتریخوالي لاري خلک له اوبو خوړو او زده کړو څخه محروموي. د موبوري د جنسي اقالیتونو اصلي اوسیدونکو کډوالو او بې ځای شویو کسانو په وړاندې د زغم ورچا د کمیدو پر ستونزې هم ټینګار وکاوه. انټونی ګوتریش دا ټول کړنی او پالیسي د هغو ټولو میکانیزمونو لپاره واشون کې و بللې چې په چیرو اچیا کلونو کې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره جوړ او پیاوړی شوی دی. تاکل شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اته 500 غونډه چې د روان کال د اپریل تر څلورمې نیټې به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په شمول د دې شورا 22 ځانګړي راپور ورکونکي او کارپوهان د خپلو اړوندو برخو راپورونه وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. د کونړ سیند اوبو اصلي سرچینه د خبر پښتونخوا په چترال کې د چې ورسله کابل سیند سره یو ځای کیږي. پاکستان په دې غوړ کوي چې د غسین د اوبو مخه د کونړ سیند پر ځای د سواد سیند ته واړوي. د اوبو د مدیریت متخصصان وایي هیڅ سواد له حقوقي پلوه حق نه لري چې هغه اوبو بند کړي یا د بایدو لوري بدل کړي چې له پیړیو راهیسې بلې واته بهیږي. څرګنده نه ده چې تر څه حده دا امکان شته چې پاکستان د سیند د اوبو لوری بدل کړي. تر دې وړاندې هند له خپلې خاورې پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو په لاره کې د لویو بندونو جوړولو پروژې پیل کړي چې د پاکستان اندېښنه یې وپاره. تفصیل اسمت ساروانه ورو.
پاکستان په دې غور کوي چې د چترال سیند اوبو مخه په هغه ځای کې چې د افغانستان خاورې ته داخليږي او د کونړ پر سیند ورګډیږي واړوي او د سواد په سیند کې وبهوي. پاکستانی رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړ چې د دغه هیواد حکومت به د چترال، سوات او کابل سیندونو د پراخې انکشافي ارزونې لپاره د امکان سنجي څېړنه وکړي چې د افغانستان خاورې ته د چترال سیند اوبو تر داخلي دوه مخ کې د دې سیند مسیر اړول شامل دي. د پاکستان نیشن ورځپاڼه وایي چې یو رسمي سرچینه ورته وویل دا څېړنه د اوبو سرچینو وزارت تمویلوي. سرچینه زیاتوي د اوبو د انتقال هدف د چترال، سوات او کابل سیندونو د جریان تنظیم او د 2400-2350 میگا واټ برښنا تولید دی. د اوبو د مدیریت افغان متخصص نظیم سمون وای د 1990 کال په کنونسیون کې نړیوال سیندونه یا هغه سیندونه چې له یو هیواد بل ته بهیږي د اوبو د شبکې یا د اوبو د سیستمونو په توګه تعریف شوی دی، ځکه چې د سیندونو خصوصیات داسې دي چې یو واحد سیند نه وي بلکې د مختلفو سیندونو یو مجموعه وي چې بیا یو سیندیزه حوزه جوړوي. نو په دې اساس که یو هیواد د دې حوزې یو شریان بندوي یا یې بلې خواته اړوي دا د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
چترال د کابل سیندیزه حوزې یو مهمه څانګه ده او کچره پاکستان د سکه چې د دې اوبو منحرفي اړي خپل بل داخلي سیند سره وصلي نو دا دی وګو د نړیوالو حقوقو فیدی او قراردادي د غي خلاف عمل ده او دې ته به اجازه ورنکړل سي او نه به د ډیر ممکن وي چې دوی دا کار وکړي، ځکه چې د کابل سیندیزه حوزې یو مهم شریان یو مهم مرسیال چې د کونړ سیند او د کونړ سیند چې د چترال د سرچینه اخلي. نو په دې اساس باندې د نړیوالو حقوقو خلاف عمل ده.
د کونړ سیند د خیبر پښتونخوا د مستوج له برخې سرچینه اخلي چې د چترال په لویدیځ کې د مستوج سیند او په جنوب کې د چترال سیند په نوم یادیږي. د چترال سیند اراندو چترال لاري د افغانستان کونړ ولایت ته داخلي شي. ورسته کونړ سیند د جلال آباد په سیمه کې له کابل سیند سره یو ځای کیږي او نوم یې د کابل په سیند بدلی شي. کابل سیند بیا د مومند ولسوالۍ له لارې بیرته د خیبر پښتونخوا خاورې ته ننوځي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
پاکستان کې افغان خبرلانو ویلي پاکستانی محکمو کې عریضه کوي څو دوی په زور لیا دیواد ونه باسي. د پاکستان حکومت خبرداري ورکړه چې اسناد لرون کې افغانان هم باید د مارچ تر پای له اسلام آباد او راولپنډې اوزی په دې ډله کې لزګونه هغه خبرلان هم شته چې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته پاکستان ته تښتیدلی دي. د راپور له مخې لزګونه افغان خبرلان چې ویل کېږي ژوند په خطر کې دی، پاکستان کې اوسیږي، اولته د بهرنیو هیوادونو په تیره بیا امریکا ته د تلو په تمه ناست دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک له اسلام آباد رپورټ راکوي.
په پاکستان کې اوسیدونکو افغان ژورنالیستانو پریکړه کړې ده چې د دې هیواد نه په زور وستلو خلاف عدالت ته درخواست ورکړي. دا پریکړه د بیکورشو افغان ژورنالیستانو په غونډه کې وشوه. غونډه په 16 فروری د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکو ادارې فریډم نتورک په دفتر کې ترسره شوه. د غونډې صدارت د فریډم نتورک مشر او په پاکستان کې د بیپولو ژورنالیستانو یعنی RSF نماینده اقبال خټک وکړو. په غونډه کې په کډوال ژورنالیستانو سربیره پاکستانی ژورنالیستانو هم برخه واخیسته. دوی ویل چې په اسلام آباد کې تر سلو زیات افغان ژورنالیستان چې په افغانستان کې په کال 2021 کې د طالبانو واک ته رسیدونه پس دریم هیواد ته تلو دپاره پاکستان ته راغلي دي، خو اوس د پاکستان حکومت دوی ته ویلي دي چې د 1 مارچ نه پس د اسلام آباد او راولپنډۍ نه اوځي. دوی ویل چې نورو هیوادونو ته د دوی د لیږدولو پروسه هم ډیره ورو ده او امریکا خو 3 میاشتې ځنډولې ده. د غونډې یو ګډونوال محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې په دوی کې داسې خلک شته چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی دی او که بیرته افغانستان ته ولیږل شي نو ژوند ته یې خطر پېښېدای شي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وعده پاس حاصل تر راغلي. امریکې ورته ویل چې تاسو راشي پاکستان ته موږ بدلته د دې ځاینه تاسو انتقال کو امریکې ته. ډېر یو وخت مشکل افغانانو ته جوړ کړ ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مسل ستونزه ډېرې دي هغوی ته. نو هیله دا ده چې د امریکا دا نوی ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسي چینج کړي او دغه کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکې ته انتقال کړي او کارونه ورته چټک.
اقبال خټک غونډې ته وویل چې هغه به د RSF او د ژورنالیستانو نورو ملکي او نړیوالو سازمانونو سره تماس نیسي او د افغان ژورنالیستانو دپاره به مرسته ترې غواړي. د غونډې یو بل ګډونوال عظیم خان جوادی مشال رډیو ته وویل چې پخوا به د پاکستان حکومت دوی ته د 6 میاشتو یا د کال دپاره ویزه ورکوله، خو اوس د 1 میاشتې ویزه ورکوي.
زموږ دلته غوښتنه دا وه یو خدا چې د افغان ژورنالیستانو لپاره د دوی د ویزو د تمدید پروسه باید جدي شي، چټکه شي. دغه 1 میاشتنۍ پروسه چې اوس د هره میاشت تمدیدول دا واقعا د ژورنالیستانو لپاره ډیره سخته ده او په زمن کې هغه ژورنالیستان چې دلته په خطر سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده له دغه نهادونو نه دغه نه زموږ غوښتنه دا وکړه چې له بهرنیو سفارتونو سره زموږ کومې پروسې چې دي دا باید ورسره مخ ته لاړ شي او د دوی نه زموږ غوښتنه
په غونډه کې قانون پوهانو هم ګډون وکړو او وی ویل چې پېښور های کورټ په پریکړه کې حکومت په زور د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د وستلو نه منع کړی دی ځکه چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر دی. دوی به د افغان ژورنالیستانو لپاره هم عدالت ته عریضه ورکوي. په غونډه کې موجود د انډیپینډنټ اردو ایډیټر هارون رشید مشال رډیو ته وویل چې پاکستانی ژورنالیستان هم د پاکستانی چارواکو او د هغه سفارتونو سره په تماس کې دي چې د افغان ژورنالیستانو کیسونه پکې پراته دي.
زمونږ چې کم پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وشي نو ښکاري دغه چې یو ریاستي سطح باندې یو فیصله شوې ده چې افغانان چې دي هغوی ټول به موږ وباسو، خو مشکل دا دی چې دا کې داسې جرنلسټان دي چې هغوی د طالبانو خلاف لیکلي دي او داسې جرنلسټان دي چې هغوی په سوشل میډیا کې یو اینټي طالب یو خبر باندې لایک کړی دی نو هغه باندې د هغه نه پوښتنه شوې ده. نو د دوی ژوند خو ډېر سخت خطر کې دی. کوشش کوو چې د چارواکو سره ملاو شو، بیا قانوني لار هم باندې نن غور وشو، عدالتونو ته سره رجوع وکړو او وګورو چې کاغوی نه داسې امداد کیدی شي څه امکان لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بې اسناده کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
وربشو تورخم ته هلته پرون طالب او پاکستانی چارواکو د دروازې د بیا پرانیستلو په اړه باندې بحثونه کړي دي چې ظاهراً دغه بحثونه بې نتیجې پای ته رسیدلي دي. د فبروري په 1 د طالبانو د چارواکو په خبره پاکستانی لوري د تورخم دروازه تړلې ده. علت یې هم د تورخم دروازې سره د تاسیساتو جوړولو چې په لانجو باندې واوښتل او پاکستان په غبرګون کې دغه دروازه د هر ډول عبور و مرور لپاره وتړله. اوس هلته ګڼې لارې ایسارې ولاړې دي او چلوونکي وایي چې د ورځې په تیریدو د دوی تاوانونه زیاتېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
دا د تورخم د دروازې سره سلما په لنډی کوتل کې افغانستان ته مال وړونکي ټرکونه ولاړ دي. دا لاری پس دا هغی ولاری پاتی شوی کله چې پاکستانی و امنیتی زواکونو د فروری په ویشتما پوری غاړه تا د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو په سر د لانجې له کبله د تورخم دروازه وتړله.
زیان راته دا وړي ټیډم جوړ کړی په $400 راخیستی دی ټول یې پکې دوه پیریو کې کله پلو ولاړي کله دی پلو ولاړي شپې یې هم ډېرې وکړې او بس ورو جانانه دلته دا روپۍ خورو او د مالواله هم تاوان دی او زموږ هم تاوان دی د ورځې موږ 2000 روپۍ خورو ډریور تنخواه ټریپ را باندې را روان دی زموږ خپل د کور مصرف هر څه قیصه را باندې را روانه ده دلته مر څه په ولاړه دي ډوډۍ نشته اوبه نشته د اودس اوبه نشته د څکلو نشته روړی نشته یو شی نشته نو اوس
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي ځواکونو ترمنځ د کړکیچ جوړېدو وروسته د تورخم دروازه وتړل شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ ناسمه تعلقاتو له امله د تورخم دروازه څو وار وړاندې هم تړل شوې ده.
دا خو داسې نقصان دی چې ټیرې تباه شو بیټرۍ تباه شوې هر څه بس ګاډه خو چې رواني نه خرابېږي چې ولاړې بس هر څه خراب دي پیسې دي وروره جانانه د ډرایور روپۍ راځي د کلینډر روپۍ راځي هر څه راځي د دې تاوان دغه دی چې وروره جانه ټیټ ورو سل ډالرو هغه 300 شو په میاشت کې ورو شپږ میاشتې ټیم دی پکې ورو په شپږ میاشتو کې مونږ دوه پیرې نه کوو هله ګیر د دې نه بند شو ګیر د هغې نه بند شو میاشت هغې مخې ولاړې میاشت دی.
دا اسلام آباد او کابل ترمنځ د دې راپور برابرېدو پورې د تورخم د دروازې پرانیستو په اړه مذاکرات نه دي شوي. پاکستانی چارواکو د فروری په 28 مشال ریډیو ته ویلي ول چې ځواکونو د طالبانو د ځینو مورچو په جوړولو اعتراض لري او وایي چې هغوی په لانجمنو ځایونو کې تعمیراتي چارې روانې کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په خپله خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې د پاکستان له لورې بې له خبرداریا لاره تړل شوې ده.
خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن زد واکسیناسیون پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت او پولیو د پاک افغانستان سازمان ویلي په دې څلور ورځني کمپاین کې نږدې 6.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي واکسینېږي. جزئیات د عابدي سپوږمۍ په رپورټ کې.
3-4 ماه جلوتر یک دفعه واکسین اتر آمدن واکسین میکردن ولی در اون صورتی که ما کمال مردم واکسین شو خب اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن فقط همی
رامش آزاد نومیگی او دی بادغیس ولایت دی بالامرغاب ولسوالی اوسیدون که دی هغه ولایت چې دی روانی اونه دی شنبه په ورځ پکې دی پولیو یا نوی مثبت پیخه ثبت شوا. دغه پیخه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغې پیښې ته په اشاره وایي چې د طالبانو له لورې د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغو کورنیو ته چې غواړي خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. د ازادي راډیو ته وایي
مسئولیت پذیر نه دی. یو جمعه تراشی دوه پریګ دی دوه ته چیلاړ شي سلور پریګ دی نظارت کون کی هم په سر نه لري. ډیره داسې کسان اوس هم شته چې د حجاب موضوع مهمه بولي خپل ماشومان جمعه ته نه وروړي ځکه نارینه په کور کې نه وي او سیاسري د کورنۍ لويري ماشوم جمعه ته نشي وروستلې.
د ننګرهار اوسیدونکو یابد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې وو واکسین به کور په کور په لګېدل او ډېرې ماشومان ته به واکسین کېدل اوس واکسین کور په کور نه په لګېږي. ډېرې ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت شو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوي او دا پراتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان په 1400 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یوه ویډیویي پیغام کې چې پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یې خبره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې 4 ورځې دوام کوي نږدې 6.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. ښاغلي زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دی یاد کړي چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دیني عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یوه واکسیناتوره چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډېر موږ راحت وو او هېڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې سي، خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ سو، ساید په ساید کار کوو او وروسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نورو ماشومانو پسې ولاړ سو، نو هغوی پاتې کېږي. هغوی چې لاسرسی لري چې راسي وسایتو ته، نو راځي. هغوی چې نسي کولای پاتې کېږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور سي، خو له بده مرغه مو کومه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوې چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جومات په جومات دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان ترڅنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دی چې پولیو پکې جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبر پاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې 13 اونۍ 93 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
وربشو خوسته د تیریزی په لری پتیس کې مکی د زرګونو تماشاچانو په ګډون د کرکټ پایلو بو شو. د لوبو تابع کونکو د دې تورنمنت هدف د ځوانانو ورزشی استعدادونو روزنه، لنشي توکو د دوی راګرځول او د ځوانانو ترمنځ د اړیکو ټینګښت یاد کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د خوست د لری پرتې سیمې د تریزیو د منځواړو پر میدان د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نهه نوي لوبډلو ترمنځ د کرکټ تورنمنت پایلو بده چې لومړی مقام او اتلولی د علي شیر او د للمی ټایګر لوبډلې او دویم مقام د کندی او صحرا بازانو ترلاسه کړ. یا تورنمنت چې ست د پاسه درې میاشتې وخت ونیو، هر مازدیګر زرګونه کسان ننداری ته ورتلل. د لوبو تابعیا کوونکی رفیق حقیار مشاد رادیو ته ویل،
د خوست ولایت اړوند تریزی ولسوالۍ تپاک منځوړ پر میدان د ټیټین تورنمنت چې جوړ شو، مخه هدف مو د ځوانانو یووالی او د نشایي موادو پر ضد او د بیلابیلو سیمو د ځوانانو آشنا کول وو.
ورزشکاران وایي سپورت د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانانو د روغتیا او په ملي او نړیوال ډګر کې دوی لپاره د بریاو په ترلاسه کولو کې به ارزښت دي، خو مالي امکانات لږ دي او دا تشه اړوندې ادارې او د هیواد شتمن او ملي سوداګر په ګډه ډکولی شي. د دې لوبو دوه تنه لوبغاړو ذبیح الله محمدي او احسان ګربز ویل،
ډېر خوشحال یو چې ځوانانو ته دا رقم ته لوبې برابر شوې دي. د نورو پانګوالو نه به هم دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته د لوبو فرصت برابر کړي تر څو ځوانان لوبې مصروفه وساتي.
دا رقم ته سړی خو زموږ لپاره ډېر مهم دی، بیا په خصوصا کې د هغه لوبغاړو کسان لپاره چې په کلي کې لایا ګرځي، له نشه یي توکو څخه ګرځول کېږي. موږ د اولمپیک نه دا غوښتنه کوو چې دا رقم ته ټورنمنټونه نور هم ډېر کړي چې ورزشکاران ته زمينه کې برابر شي.
بلخوا د خوست د کرکټ بورډ استازی اموي د خلکو او ځوانانو لیوالتیا ته پکتو دوی د دې سپورت د پراختیا پلان لري او له هر ممکن لارې به هڅه وکړي چې دا ډګر لاو غوړيږي. د کرکټ بورډ یو استازی حلیم بیدار ویل،
موږ ماشاءالله په هر ولسوالۍ کې د خو میدانونو جوړول په پلان کې لرو. له هغې ترڅنګ موږ ولسوالۍ منتخب لوبډلې انتخاب کړې دي چې د هغو د جملو څخه به موږ یو خوست ولایتي لوبډله جوړو.
سره له دې چې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې ورزشي لوبې او سیالۍ په ځانګړي ډول کرکټ، والیبال او فوټبال لوبې ډېرې دي، خو د ښار په پرتله په اطرافي او لرې پرتو سیمو کې د اوسېدونکو ننداره او د ورزشکارانو تشویقول ډېر دي.